آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
عزتمن اوریدونکو، د خبرونې دوهمې برخې ته خراغ لاس. که خبرونه مې تعقیب کړې، په افغانستان کې له 2014 کال وروسته وضع په ارتباط خبرې کیږي. په سټډیو کې محترم میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی، د ملي ائتلاف ویان ښاغلی فضل الرحمن اوریا، او په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی داود سلطان زوی. دوستانو، که تاسو غواړئ چې له محترمو میلمنو نه پوښتنې وکړئ، بیا وروسته ټلیفونونه وکړئ.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
محترم نظر صاحب، ستاسو په اجازه باندې او د محترمو میلمنو، سلطان زوی صاحب، د خلکو سره ډېر زیات تشویشونه پیدا شوي دي. و یو معلم صنف ته راغی او شاګردانو غوښتل چې د معلم د جنجال نه ځان خلاص کړي، نو ورته ویل چې معلم صاحب، ولاته مریض دی، دا رنګ دې زیړ دی. هغه بل د هغې خوانه غږ، ولا معلم صاحب، او لکه داسې فکر کوم تبه دیم ده. هغه بل ورباندې غږ وکړ، ولا معلم صاحب، ویل پښې دې مریږ دي. ایسته معلم صاحب ډب وغورځېد، بس لاړ کور ته او شاګردان هم رخصت شو. نو اوس په افغانستان کې مسله داسې ده چې هله ورور حکومت سقوط کوي، حکومت سقوط کوي او نړیواله ټولنه وځي. دلته خو بیا د خلکو سره دا تشویش هم پیدا کېږي چې وروره مسله داسې نه ده، ځکه چې دلته د خلکو اقتصادي لاسته راوړنې دي، خلکو یو ژوند ځان ته جوړ کړی دی. په اداري فساد مشکلات دا خوشته په هره ټولنه کې وي، او د اصلاح دپاره لکه څنګه چې تاسو وفرمایل، خلک باید راپورته شي، مټې راونغاړي او همت وکړي، ښه خلک انتخاب کړي. هغه بېله مسله ده، مګر که موږ وایو چې ولا وغورځېدلو وغورځېدلو، خو طبعا غورځېږو. په دې ارتباط کې لږ وغږېږي چې دغسې یو حالت هغه څه رقم ورته وایه په انګلیسي کې، یو کلمه هم لاره یعنی د خلکو ذهنونه تصغیرایي په یو شکل باندې، چې ولا هر څه لاړل د منځه، نو راځئ چې مخکې د مخکې نه چې وخت را ورسیږي په خپله خلک تسلیم شي. همداسې یو حالت نه دی صاحب؟
بالکل سی بیا منته یو تفاوت لري د قصاب ما چې اوریدلې و، وای مولا ته یې ویلي طالبان، مولا ته ویل چې مولا سره رنگ دی.
خیر مال 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 خیر نو
ما باندې د رښتیا ول، نو اوس طالبان را باندې په قار نشي. خیر ده، طالبان کوم شوخیسته، مګر د تاسو د خبرو په تایید باید وایم چې دغه تاسو چې ویل چې یو اصطلاح په انګلیسي کې مسته، دا د یو ولس او د یو جامع ذهني حالت آماده کول بعضو شیانو لپاره. دا کله کله هغه ذهني حالت داسې حالت ته رسیږي چې که کار ونس امکان هم ونه لري، امکان ورته پیدا کیږي. مګر دلته د دې نه باید یو نتیجه واخلو چې څه باید وکړو چې دې مرحلې ته ونه رسوو ځان. دا بیا اصل فایل مختار په دې موضوع کې خپله د افغانستان ولس دی او د افغانستان دولت. که بیلمنی ټولنه هر څه ووایي، یقینا په هغې کې ځینې مرامونه موجوده دي. بیلمنی ټولنه کله کله دا هم امکان لري چې د وتلو په وخت کې داسې حالت منځته راولي چې ووایي چې والا موږ که ونه اوسو دغه ولس ځان نشي اداره کولی. مګر ولس باید دا غلطه ثابته کړي دوی ته. ولس باید اوس که طالب دی، که د طالب پلویان دي، که د دولت مخالفین دي، که د هر شی ته، بالاخره که په افغانستان کې جنگ راشي، طالب ته هم د اسمان نه مرمۍ وریږي او د طالب مخالف ته هم، د طالب زوی هم وزل کیږي، د طالب د مخالف زوی هم وزل کیږي. دلته ولس په یو حالت کې باقی کیږي چې هر خوا کې ولس زیانمن نه ده. مګر دلته زه فکر کوم چې څو نور بدلونه هم موجود دي. یو دا چې بینمنی ټولنه د هر بدیل لپاره یقینا آمادګیان لري. که کوم توتیا موجوده ای چې د سیمې په سیمه کې کوم تغییر راوستل سي، دا توتیا د کاغذ په مخ کې یو شی ښکاري او د یو ولس د موجودیت په حالت کې بل شی اغینه وزي. که د سیمې په هکله او د افغانستان په هکله کومه توتیا هم موجوده ای، او موږ په هغې باندې اوس بحث کوو چې دا توتیا به ای، آیا د دې توتیې د شندولو لپاره د ولس مسؤلیت او د افغانستان دولت مسؤلیت او د افغانستان د دولت د مخالفینو مسؤلیت څه شی دی؟ که طالب افغانستان د خارجي موجودیت په مقابل کې مخالفت لري، آیا د طالبان موقف به بالغ نه شي؟ دا باید موږ پوس ور باندې، طالبان باید اعلان چې خارجانو وتل بیا به څه کوي. دولت د اصلاحاتو لپاره تر اوسه څه کړي دي چې د ولس ملاتړ ترلاسه کړي؟ هیڅ شی نه دی کړي. د ما په نظر داسې شی نه دی کړي چې د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. ټول شعاري خبرې دي، او دا الله بابا ورغی خپله دولت هم خلک ډاروي، خپله اصلي بابا او دولت دی فعلا، ولا که بل څوک. دولت د افغانستان د خلکو په حالت کې دسی او رول لوبولای چې د افغانستان خلک بالکل د دولت او د خارجیانو نه هم نفرت پیدا کړی. خارجیانو دومره مسؤلیتونه چې دوی باید ادا کړي وای د دولت د بکفایتۍ له لاسه یو لسمه هم ادا نه کړل. دلته بیا راځو په دې باندې چې که دولت نه توقعات لرو، آیا د دولت د اصلاح لپاره مونږ ولې اقدام نه کوو؟ ګورئ، مونږ توره لرو په لاس کې په 200 څو شپېتو کلو کې ادی اقل د احمدشاه بابا نه تر اوسه پورې مونږ مختلفو جنګو کې د هغې نه مخکې هم جنګو کې توره کړې ده، مګر د داخلي ظالم په مقابل کې یو چم توره ویستل نه ده. د داخلي ظالم په مقابل کې یو چا ولکه ویل چې پشه پشو، دا حالت ته باید مونږ تغییر ورکړو. فقط پلاو او پیسو ته باید منتظر ونه اوسو چې چا پلاو راکړه او پیسې راکړل بس ښه سړی ده او کینه. دا دینو دا مونځو دا زکاتو دا حجو دا شان څه سول؟ آیا که مسلمانان یو مسؤلیت نه لرو چې د خپل د هیواد د ښېګڼې لپاره د متقی خلکو تر څنګ ودرېږو او د تقوا په حالت کې تصمیم ونیسو او د افغانستان د آینده لپاره تصمیم ونیسو، نه د پلو د غورۍ لپاره؟
امی اوریا صاحب، پیشتر خو یک ذره شوخی موخی کردیم و به هر حال در افغانستان 4000 نفری که من به طور مثال تقریبی از او یاد کردم، منظور متر بود که در افغانستان امی 4000 نفر اینمیا کسایی هستن که تعیین کننده هستن در افغانستان. مونتا در دیگر ممالک مثلا مصر رو میبینیم و اخوانی ها خود تغییر دادن، یک کمه که حالا در قدرت هستن، و مثلا در ترکیه اخوانی ها خود تغییر دادن، گفتن که ما نمیتونیم چیزایی که مثلا 100% ما او رو بکنیم امروز انجام بدیم، از او خاطر ما استپ به استپ، یعنی 10% اول مقصد، باز 20%، 30%. مونتا حالا ما شما هم که میبینیم امی اخوانی های ما شما که اینا تعیین کننده هستن در افغانستان، اینا از یک تشکیلات ندارن، یعنی 100 دانه تشکیلات دارن و مردم از یا یکمه که روگردان شدن، یعنی یا مثلا گفتن جهاد میکنیم بلند منزل جور کردن مثلا، نه؟ از او خاطر ما گفتیم که گروه شما ائتلاف شما که این کل مشکلات هم میفهمین چطور در براینده بر رهبری داوطلب میشین و اطمینان مردم چطور به دست میارین که بتانین به مردم خدمت بکنین، صلح بیارین، اردو را صحیح کنین، پلیس را صحیح کنین، قوم بازی نکنین، گپا را صحیح. چطور شما آمادگی میگیرین به این موضوع؟
سپاس بکران از شما، سوال جالب و مقبول است. اگر اجازه شما باشه، قبلا یک هموطن محترم از ما سوال کرده بود،
بله
او سوال جواب میتین و سپاس از اون میم خدمت شما.
بسیار خوب.
او همتن سوالشی بوده که چطور چرا مخالفتی وجود داره با 2 نفر در کمیسیون شکایت انتخاباتی. جناب کرزای مخالفی 2 نفر هست و دلیلشی است که قانون افغانستان نقص میشه و حاکمیت ملی نقص میشه. در شرایط کنونی 150 هزار نیروی نظامی خارجی در افغانستان وجود داره و حکومت افغانستان بدون کمک های جامعه جهانی 1 روز نمیتونه زندگی بکنه، با شمول جناب رئیس جمهور، و در هر وزارت ما صدها مشاور خارجی وجود داره. روی این علت هرگاه 2 نفر متخصص از سازمان ملل متحد و کارشناس انتخاباتی اگر در کمیسیون شکایات که تنها در کمیسیون شکایات است، با پروسه انتخاباتی هیچ غرضی نداره، اگر وجود داشته باشه ای را با معنی نقص حاکمیت میدانه. روی این علت این نادرست است و جناب رئیس جمهور میگه که نقض قانون است. در طول 11 سال چیزی که با فراموشی سپرده شده و با گورستان سپرده شده او قانون هست و با هیچ شکل در افغانستان نه قانون وجود داشته و نه فعلا وجود داره. و زمانی که اینجا منافع شخصی جناب حامد کرزی مطرح است، باز از قانون حرف میزنه. روی این علت چند پیش جامعه مدنی، احزاب سیاسی توسط یک طرح پیشنهادی خواهان موجودیت 2 تن متخصص از سازمان ملل متحد به حیث عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی شدن. تا این 2 تن فضای اعتمادی که وجود نداره، فضای اعتماد به وجود بیاره، و تا این 2 تن حاکمیت ملی که فعلا وجود نداره، قانونیتی که فعلا وجود نداره، آن زمینه و شرایطی را فراهم بکنه که در انتخابات سال 2014 ما به سوی حاکمیت ملی گام برداریم و ما به سوی قانونیت گام برداریم. و تحک جامعه مدنی و احزاب سیاسی کشور داده، یکی از ارزوهای ای هست که نظام اکثریتی انتخاباتی که تا به اکنون ما داشتیم ناکارترین نظام انتخاباتی در افغانستان بوده که نتایج بدش هم ما در بخش پارلمان و هم در بخش ریاست جمهوری عملا دیدیم. روی این علت پیشنه و در پهلوی ازی شما میبینید همه چیز قومی هست، وزارت ها به حساب قوم تقسیم میشه، بایی که نماینده های قوم هیچ یکش نیست، ولایت به حساب قوم تقسیم میشه، در همه جای دیگه قوم است، خلاص بجز از قوم شعار چیزی دیگری در این حکومت وجود نداره، با اینکه هیچ کس نمیتونه از هیچ قوم نمایندگی بکنه. روی لط ضرورت بر آن است که نظام اکثریتی انتخابات به یک نظام مختلط انتخابات تبدیل شود تا بتونه احزاب سیاسی در انتخابات شورای ولایتی، شوراهای ولسوالی، پارلمان و ریاست جمهوری سهم داشته باشد. دموکراسی رو ما نمیتونیم بدون احزاب با وجود بیاریم و همی احزاب از همی جامعه مدنی است که روح دموکراسی رو میسازه. روی لط ما جدا طرفدار نظام انتخاباتی مختلط هستیم و این همون چیزایی است که زمینه را مساعد میسازه برای سال 2014 که پس از اون ما باید به طرف ثبات گام برداریم. اگر چنین کارهایی نشوه واقعا رفتن به سوی ثبات ممکن نیست و در پهلوی ازی شاید ما احزاب بسیار نیرومند و قوی نداشته باشیم. مگر ما حداقل یک فضای رقابتی سالم سیاسی را بین احزاب ایجاد بکنیم، بستر مناسب ایجاد شود تا اگر رضای خداوند باشه که ما در آینده احزاب نیرومند ملی داشته باشیم. روی این علت ضرورت است که در گذشته ما 17 میلیون کارت انتخابات ریاست جمهوری داشتیم، در حالی که 17 میلیون کارت توزیع شده بود، در حالی که 11 میلیون افراد واجد شرایط بود و در حدود 4 میلیون افغان در انتخابات شرکت کرده بوده و حال حامد کرزی مخالفت میکنه با این پروسه، میگه نه امو کارت های قبلی باشه که 17 میلیون قبلا توزیع شده و حال هم باید یک 5 میلیون دیگه توزیع شوه و کشورهای همسایه ما هم سب کارتن بست کارت های تقلبی روال میکنه. روی لطف هرگاه با کارت های قبلی
لاره خودی رسانه در چاره او بخیر دقا تذکری که اوست برقی شوه وی تقریبا دا وزیر سے مخابرات چې محترم سره ده
زه غواړم دا کار
به وشي نو دا ولین کیږي
زه غواړم چې درس کوم کوم چیرې په خوانیو کارتونو باندې انتخاباتو تلار سودا انتخاباتو بیا له تقلب او درغلین ډک وی او دلته باغ د نړیوال بحران وړاندې پیش بینی بیخی درسته وی چې بیا موږ دیو بل جنگ خواته زو نو لومړی اړینه ده چې باید تذکری توزیع سي برقی تذکری توزیع سي. اما اوس دولت وای چې موږ د برقی توزیع تذکری اوس نه توزیع کوو، دا په لاسو کلو کې توزیع کوو که په نمایشی شکل موږ یو څه توزیع کړل ښه کنه هغه مو اوله تذکره باید رئیس جمهور واخلي، نور موږ لس کاله وخت د دې لپاره په کار لرو، د دې لپاره یو څه شل میلیونه ډالر پیسې پنځه میلیونه ډالر لري
شپږ میاشتو کې ویلي تقریبا
څلور میاشتې اوس دا کار نه کوي. اوس لس کاله وای اوس لاس کالوي اوس موږ وړاندیز دا ورته چې دوی تذکیره که توزیع کوي او یعنی توزیع کوي هغه جدا لړۍ د دولت وظیفه ده دا کار باید وکوي، په لاسو کلو کې کوي، پنځه کلو کې کوي، ودی کوي. اما د دې لپاره چې ټاکنې باید رڼې واوسیږي، دغه څوک چې ولسمشرۍ ټاکنو کې رایه ورکوي د دغو نوملیکنه دې اوسي، نومونه دې جوړ سي، لیست دې دوی جوړ سي تر څو دغه ټاکنې د دغه لیست پر بنسټ باندې وسي او له تقلب او تخلب څخه جلوګیري وسي. نو جناب کرزی و چې زه ضرورت نه لرم لیست، ځکه دا لیست اتیا میلیونه ډالره پیسې په کار لري او موږ اتیا میلیونه ډالره نه لرو. نو بیا هم له بل خواته حکومت مخالفت کوي له مختلط نظام سره او وایي چې ضرورت نشته چې ګوندونه
ان د کارځای خو دغه خبره شاید دومره پکې مهمه نه، خو د انتخاباتو کمیسون هم دا وایي چې مثال موږ پیسې نه لرو، بودیجه نه لرو او دا شیدې
د انتخاباتو کمیسون او ګوري خو ټول یو دولت د انتخاباتو کمیسون وړاندیز دا ده چې دیش پیسه د ګوندونه باید وانډه ولري. حامد کرزی ورسره مخالفت کوي، دا قانون اوس فعلا وزارت عدلیه کې ده. د انتخاباتو کمیسون وایي چې دغه نمونه ثبت هغه څوک چې د ولسمشرۍ لپاره رای ورکوي دغه نمونه باید ولیکل سي، حکومت ورسره نه مني. اوغوی هم وړاندیز کی چې تذکری د برقی باید توزیع سي، حکومت ورسره نه مني. نو پر دې ترتیب سره حکومت حاضر نه ده چې اصلاحات راولي و وخت چې اصلاحات را نسی زموږ آینده به څه وي، له تیاری څخه ډکه وي. او راځو واقعا د دې پوښتنې ته چې زموږ اخوان المسلمین خو موږ په خپل هیواد کې داسې جدي تشکیلات نه لرو، مګر هغه څوک چې ځان ته اخوان المسلمین وایي او یا هغه څوک چې ځان د دې لارې پیرو ګڼي، هغوی واقعا داسې یو ځواک نه ده چې هغوی ملي حرکت رهبري او سازماندهي کوي، او هغوی داسې یو ځواک نه ده چې د خلکو بشپړ ملاتړ له ځان سره ولري. او له بلې خوا څخه د هیڅ حزب لپاره که هغه اخوان المسلمین ده که هغه غیر اخوان المسلمین ده، قانون کې ځای نه لري چې دوی باید سیاسي فعالیت وکوي. په تیرو یولسو کلونو کې دغسې قوانین ناپیس شوي چې ټول ضد حزبي قوانین دي، فقط دغومره حق ورکړل سوی چې ګوند یا حزب باید ځان راجستر کړي او هلته یو دفتر خلاص کړي، نور په ټاکنو کې ونډه نه لري. وخت چې اخوان المسلمین په ټاکنو کې ونډه ونه لري، وخت چې دیموکرات ګوندونه ونډه ونه لري، وخت چې افراطي او غیر افراطي ګوندونه په انتخاباتو کې ونډه ونه لري، نو نسی کولی چې دوی په ټولنه کې نقش ولري. او د خلکو ونډې ته راځمه، واقعا که چیرته ګوندونو ته ونډه ورنه کړل سي، مدني ټولنې ته ونډه ورنه کړل سي د قانون پر بنسټ باندې، خلک نسی کولی د خپل سرنوشت په تعینولو کې فعاله ونډه ولري، ځکه چې خلک معمولا د ګوندونو له لارې او د مدني ټولنې له لارې نه کولی سي چې په سیاست باندې اثر ګذاره رول ولري.
خب امی سبا ایده سگان شوخی هم کنیم، یک ذره گپا نرم هم شود. یک وقت جرمنی امی حزب سبزا بیرون شد، تقریبا 20 سال یا 15 سال پیش بود که بود، بازی اشتراوس در او وقت صدر اعظم وفات کرد، حالا اشتراوس بسیار مشهور صدر اعظم باوری امی مونیخ اینجا بوده، او درباره از یک سوال کرد، گفت والا سبزا گفتی مثل باینجان رومی واریستم، گفتن چطور؟ گفت اینا همی سرشان سبز است، برگایشان سبز، من خود از یاد سرخ است. گفتن اینا کمونستا واری هستن. حالا از او خاطر اوریاس منظور میتو بود که یعنی حرکت اخوان المسلمین اگر نامشان نباشه، حزبم نباشه، همی کل مجاهدین اول جوانان و بعد دیگه 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 در یک راه هستن. ما گفتیم که تمام کسایی که به یک مقصد خدمت میکنن باید یک حزب داشته باشه، تو نباشه که صد تا حزب باشه. منظور متر بود که چطور یک دستبندی مثلا کسایی که سوسیال دموکرات باشن. بله
واقعا فرموده شما درست است که افغانستان ضرورت به دو سه حزب نیرومان یا چهار یا حد اعظم پنج داره، مگر این زمان ممکن است که فضای رقابتی ایجاد شود و در فضای رقابتی نخست ائتلاف ها ساخته می شود، بعدا احزاب همسو و همگرا با هم وحدت میکنه و در نتیجه اینی رقابت احزاب نیرومند ملی به وجود می آید که در شرایط کنونی در 11 سال برای احزاب اصلا فضای رقابتی وجود نداره. احزاب یک نوع فعالیت ضد حزبی وجود داره و دولت که کسایی هستن به نام قوم وزارت ها را و ولایت ها را و ولسوالی ها را تیکه گرفته، در حالی که نمایندگی هم از امون قوم نمیکنه. رویلا در آینده ما امیدوار هستیم که حکومت ما، دولت ما باید در اونجا حزبی باشه، پارلمان ما حزبی باشه و در نظام ما احزاب سهم نیرومندی داشته باشه، تا بتانه از یک طرف احزاب سالم و نیرومند به وجود بیاید و از طرف دیگه احزاب بتانه نقش تاثیرگذار و رهبری کننده جامعه را بازی بکنه.
تشکر. من ایوبی صاحب مخکې د پروگرام په لومړۍ برخه
سوال شما مون سوال اصلی شما او را در بعدن جواب
ورکړئ. دا اعتماد مسله مطرح شوه ول چې د خلکو او د دولت ترمنځ اعتماد ضعیف شوی دی. زمونږ یو همکار مخکې ماته یادونه وکړه، ولې د قانون صنایع وزارت یو وری وویل چې ما مونږ یو لیست برابر کړی کسان چې د معدنونه په غلا وړي، په غیر قانوني ډول وړي، جنګ سالاران دي، هر څوک چې دي دا هغوی لیست برابر شوی دی. د کرنې وزارت وویل چې دا د دولتي ځمکې چې خلکو غصب کړي د هغې لیست تیار دی. خبره بېرته وایي غلی شوه، نه چا اعلان وکړ، نه دا کسان معرفي شول. نو خو دا هم د ملت دپاره یو سوال دی، د خلک څنګه په دولت اعتماد وکړي یا په حکومت باندې چې دومره سلای توان نه لري چې د یو جنګ سالار نوم واخلي یا د یو خاین یا د غاصب نوم واخلي، نو دا به څنګه خدمت وکړی شي؟ په دې ارتباط کې لږ توضیحات ورکړئ چې تاسو ته همداسې خبرې را رسېدلي دي که نه صاحب؟
زه فکر کوم چې زه د دې څخه مخکې چې ستاسو سوال جواب ته راسم، زه غواړم چې د اوریا صاحب او ستا یو تشویش چې د نوي تذکرو چې ډیجیټل تذکرې دي چې په افغانستان کې زه ډېر نږدې څخه معلومات په لرم، په هیڅ صورت باندې حکومت ته د هغه مخه نه دي نیولې، بلکې کوشش ته دې د پاره روان دی. زه د حکومت په نمایندګي نه، بلکې هغه چا چې دا تذکرې اخیستې دي زما شخصي دوست دی، صرف د وزارت داخله د خواسته چې هم اوریا صاحب د خوانه به دي، د دوی د ټیم د خواسته اعتراض دا و چې په دې کې ولې پښتو یوازې ځای کړل شوې ده، بلکې په دې کې باید د پارسي ژبې دپاره هم چې تقریبا وزارت داخله کستان دا د یو نیم کال د پاره وزنول چې هغه مشکل وسال سوې دي او هغه تذکيري چې اخیستي دي هغه وای چې د 2013 کال در اخیره پر یو نیم میلیون تذکيري موږ توزیع کوو دا چې افغانستان حکومت بیا د غسد انتخابات لپاره کار اخلي کې نه اخلي دا صرف په دې مورید باندې چې هغه تاسو معلومات درکمه دوه خبره دا ده چې خبره دا و چې اوریا صاحب بل خبره دا وکړه چې هغه حزبونو ته چې هغه په انتخاباتو کې ونډه واخلي موقع نه درکړل سوې. زه فکر کوم چې 45 ریاست جمهوریت موږ کاندیدان درلوده دا د کومه ځای راغلي و دا څوک و که دا د حزبونو نه و د افغانستان خلک و خو د آزاد رقابتو 45 او تقریبا 2800 چې سلطان زوی صاحب ته معلومات ستا موږ د ولسي جرګې دپاره کاندیدان درلوده یعنی ونډه و ټول ته ورکړل سوې ده. دا چې ولس پر مختلفو لارو تقسیم سوی دی ولس د خاصو کړیو لکه مخکې چې وویل چې د 20 کورنیو تر تاثراتو لاندې دی نو دا د ولس لپاره مهمه خبره دا ده چې ولس پر چا باندې اعتماد وکړي او څوک دی هغه څوک چې پیدا سي د ولس اعتماد واخلي او ولس په خپل اعتماد کې راټول کړي او د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ لپاره کار وکړي. دا چې نن د افغانستان مختلف وزیران یعنی د کرهنې وزیر یا د اوبو لګولو وزیر یا بل وزیر وایي چې موږ لیست خبرو یعنی ته په خدای باور وکاله کوزی صاحب ته د حالات موږ داسې وینو چې د هر چا نوم واخیستل سي همدغه ولس کې خلصتا دا ولس داسې کړی دي چې هغه ته د خپل ځان خدای خاص کور دی خاص خلکو لپاره ځان رهبر ګڼلی دی یا هغه د خلکو څخه دی پاکي یعنی څو ورځې مخکې د چین یو کمپنۍ چې په شبرغان کې د ګازو راستلو لپاره ورله والته جنرال صاحب دوستم دغه په مقابل کې مسله برخود کوي هغه بیروي هغه اختارونه ورکوي هغه د افغانستان څخه ځي. نو کله چې جنرال دوستم ته د قانون د پاره ترنګوالی راوغوښتي هغه مظاهره وکړي او د هغه جبهه ول چې اول دی د کرزي ورور د مخه محکمه سي اول دی پلانکی محکمه سي بیا د خلک دوستم ته لاس ورواچي که د کرزي ورور ته څوک د محکمې د پاره لاس ورواچي بیا هغه خلک ولاړي چې اول دی دغه ډاکټر صاحب عبدالله محکمه سي پلانکی مارشال پیم دی محکمه سي بیا دغه څخه پاس پلانکی وسی یعنی ک اولس د خلکو د پشت پناهي او د سپورت څخه لاس واخلي موږ په افغانستان کې فوراً په دوه ورځ کې دا ټول د محکمه کوم په دوه کې د جرمونه معلوم دي پر دې هیڅ محکمه دایره کې دوه ته ضرورت نشته پر دې باندې سوال او جواب ته ضرورت نشته د په زورونو انسانان وژلي دي د خلکو کورونه نړول دي د خلکو ځکه لاندې کړی دي د په کومونو باندې افغانستان تقسیم کړی دي د پرجوب باندې افغانستان تقسیم کړی دي د خلکو په سرو کې میخونه ټکولې دي د خلکو انسانانو ته اور راچولې دي د بیادبی ماب د شوزو څخه ځګرونه پرې سوی دي دا ټول معلوم دي دا نه دا نه خو دا چې ولس دا هغه د خپل خلک داسې جوړ کړی دي چې د باندې دیوال دي د ډبرو پر ځان راګرځولې دي نو په داسې حالات کې په افغانستان کې موږ قانون لرو. زه د اوریا صاحب د دې خبرې سره په موافق نه یم چې موږ قانون نه لرو موږ ډېر بهترین په سیمه کې بهترین قانون لرو مګر دغه به کسان چې قانون نه مني قانون ته غاړه نه ږدي دغه زه وتې چې دغه څخه پشت پناهي کوو دغه زه وتې چې زه د کرزي د هر شو بدکار څخه دفاع کوم ته د ډاکټر صاحب عبدالله د هر چکارو د بدکار څخه دفاع کوي کې زه نه کوم ما کورنۍ کې کې زما کورنۍ نه زما نور عزیزان ترپونه کې د کرزي د هر پټ د شکارو د بدکار څخه الله کوزی صاحب ظریف نظر صاحب دغه د افغانستان د خلکو ذهنیت باید داسې جوړ شي چې دا وطن زموږ دی موږ د دې وطن څخه نه امریکایي پاسپورت لرو نه کاناډایي پاسپورت لرو او نه چې ژر وتښتېږو د دې وطن څخه ولاړ شو که هڅه هم هغه کسان چې تللي دي هغه د مجبورۍ پر اساس تللي دي دا اوس د اروپا ته په سفر تللي زما په ګریوان کې لاس راچوي ژړلی بغیر یې ویلی چې زما په وطن کې څه پېښه ده. خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې هغه وخت قانون عملي کولای شو زه باور لرم زه تضمین ورکوم زه ضمانت ورکوم د افغانستان خلکو ته زه الکوزی صاحب ما د کندهار یو لنډ مثال وکوم چې بیا سلطان زوی صاحب ته نوبت ورکوم ما په کندهار کې چې رایې اخیستې دي 4000 ای څه بالا رای مې اخیستې وې چې دغه رای څخه دی کرنټین په نامه په یو نامو په بل نامو ولې 15000 رای زه اوس چیلنج کوم چې 2000 کسان دي په کندهار ولایت کې زما سره پر هغه شکل ودرېږي کوم چې د درېدلو ضرورت وي که په ټول جنوبي غرب د اوزی کې یا چا رشوت راسه واخستې یا قومي تعصب راسه وکړي یا د چا مځکه لاندې کړه یا قاضي یا والي یا څارنوال یا د کرزي صاحب رونه زما پزه غوږونه دي را پرې کړي مګر متاسفانه رایې راکړي دي چې رایې راکړي دي چې ته ودرېږه بس نارې واز ما په نارو باندې پر ما څوک حساب نه کوي
خبره باندې
نارې وان چې والي به کفایت دی والي په مطبوعاتو کې و
نظم
دا وایم چې د افغانستان ولس دی د خپل نمائندګانو
تشکر ایوبی صاحب به خبره دی ان شاء الله
مشکل
کور دی ودانې او ټلیفون نړی منتظر پات شي دا بوخ
بفهمای السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ظریف نظر او مهمانو ته سلام
وعلیکم وعلیکم السلام مهرباني
فرمایئ
فرایدین حق من د مزار هری ناری کنه ولته
مهرباني فرایدین جان
الگوزه سے ترسو د احزاب او د کوم چې ځان ته اسلامي نمونه ورګي کو قوت اسلامي دی کار اسلامي دی کې وحدت اسلامي دی دغه سره څو جوړ نه سي څو چې قتل نه سي څو چې محکمې ته عذاب نه شي بالکل افغانستان جوړ نه شي او نه جوړيږي تر څو چې دا دوستم وي خلک وي محقق وي دا قسم چې وي افغانستان جوړيږي نو څنګه هم باید ونه کړو خو ورته موږ افغانستان جوړ کوو باید چې قسم نه مين دی اوس مننه
خور دې ودان ستاسو نظر یو بل ټلیفون لور آزاد لري مې روانې سي
السلام علیکم الکوزه صاحب
وعلیکم بسم الله الرحمن الرحیم
نظر صاحب ملمنو او ټول اوریدونکو ته د سلامن ترڅنګ د لوی اختر مبارکي وایم خدای تعالی دې دغه اختر له برکته په ټول بشریت باندې د سولې او ورورولۍ وګمې راخفدي
امين
امين
تشکر
دوه ټکو ته اشاره کوم ساغه کی اجازه راکې دوه
مهرباني
خلاص وایم اول خو به وړه ټوکه کوم تاسو دوه مې پیژنې یا خدای وریا صاحب نه ټوک کوم خدای سره په غلاس او دما قرضدار ده درې میاشتې مخکې ما سوال ته جواب نه درکړی نن هغه سوال نه ورته وړاندې کوم ځکه چې وخت کم ده پر راتلونکي پروګرام کې بیا را مېلم چې بیا به خېټو کې مو سره وکړم او هغه سوال به ترې وغواړم ځواب نو راځم اصلي خبر ته چې له 2014 کال څخه وروسته به اسمان په ځمکه روانه لوي او نو به لویدیز پوځونه ووځي او وبه ځي په لنډای ملنډای چې کای مکای د غجران به ووځي او اساسي پوځونه پاتې کېږي دا کدي اډو پونم باندې ویک په بل په لموي زکه دې لوی مخه هدف او تل څه ځوان چې جګړه په لوی لاس وکړي کېږي او دا لوی ستراتیژي دغه دغه ده چې دوی په وړاندې هدف لري دا تنه موږ کړځب سره غلې دي هم په سامب سره غلې وو او دې په پاتې دا د اډو پونم کې پښې نو دغه د فاره تړمنو ته د اړتیا لري او هغه کړځې سده سره نیولې دغه خوګ وتی د شرایط ته مجبورۍ کله راکټونه پر اسړلې خو په کندړ باندې کله مثلا د ډیورن کرخه ورته یادوي دغه شرایط مجبوروي چې سره وي منی او هغه افغان ملت په مجموع کې باید سره ونه منی او د نړیوالو سره زه حاضر یم چې ورورولي مناسبات په نړیواله کچه وساتو او د خپل متقابل ګټو دغه وکړو دفاع وکړو وګورئ کوم په پنجابي باندې خان د تدال خور ته دی هغه شرایط ورته د امریکا ته دومره ولا کای پنجاب څخه د شپته کال نه دا وته له پنځه شپته کال اولې موږ چې د تقلل کلو زرګونو کلو تاریخ لرو موږ شرایط چاته نو سو زاولې د کس موږ څوک نه لرو راس کې موږ څوک نه ستمر سره نه لرو دولت نه لرو حاکمیت نه لرو استقلال نه لرو نو ما یو لیکنه تر لاس لاندې ځان صاحب په تاریخ خبره چې هغه داسې سرلیک داده چې امریکا موږ ته اړ ده موږ امریکا ته اړ نه یو نو موږ به شرایط ورته کې دوه متقابل ګډ بس نظر کې وساتو راځو ډیورن کړی ته زیره ټول افغانان ته لرو برور کوم چې د پښتنو ملت فال ګوندونه هم خپل خبرګون خو د کرسمس په سرګندونو په غیر مسؤلانه سرګندونو او دای محکوم کړي موږ هم محکومو په دې کرخه کې د دې کرخه د سرنويشت مسله او حق نه دي سندي ده نه دي پنجابي ده او حتی په افغانستان کې نه دي هزاره ده او نه دي تاجک ده د کرخه دواړو خواو د پښتنو مسؤلیت ده د دوی حق ده او هیڅ څوک بختون نسی بیلولای په الله مسپارم لوی اختر مبارک
تشکر ستاسو نظر نه مننه خایو سو د خلک وخت کاندې سلطان زوی سمیر باندې وکړي تاسو وخت خبرې ملګري کم یو کړلې خبرې مو اوریدلې د دوستانو ټلیفونونه مو اوریدل او پښتنو کې یادښت کړی مې روانې سي
زب یو څو خبرې وکم د احزاب په ارتباط او د افغانستان په د لاسو کلو کې یا یو لاسو کلو کې د احزاب او سیاسي روان د جوړول لپاره هم د افغانستان دولت قصدن کارونه که هم بین الملل جوړونه قصدن دواړه مسول دي ولی په یو هیواد کې یو قومي هیواد کې خطر بدیل چې قوم بل مرحله ته راپورته کې چې دی په یو قومي هیواد کې کملي وحدت غواړو د قوم نه باید ووزو او د ملي احزاب په دور کې راټول سو ولې د افغانستان کې ونسو دوی غوښته چې همدغه حالت پاتې شي چې فقط د یو تعداد انحصارګرانو او سیاسي تجارانو په لاس کې افغانستان ګروګان پاتې شي او زمنن د احزاب په ارتباط باید ووایم چې که موږ دا چانس درلودلی او د افغانستان دولت مسؤولانه کار کړی وای اوس به د داسې احزابو په لاس کې ګروګان نه و چې د جنګي زنجیرو سره تړلی دي او جنګي تاریخچې لري دوی او د دې لپاره یو تکاملي مرحله په کار دی چې د افغانستان د سیاسي ډګر د ښکېلېدو لپاره او د خکلو کول لپاره دا 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 یو مرحله په کار ده چې هغه کې بین ملی ټولنه باید افغانستان سره برخه ونیسي او کومک وکړي. دا باید مدني جامعه چې ورته وایي دا دوی څه شي کړي دي احزاب د جوړولو لپاره، څومره بودیجه د احزاب د جوړېدو لپاره او د احزاب د اموار سطح د جوړولو لپاره د دوی د فعالیتو لپاره څومره بودیجه تخصیص شوې ده په دې 12 کلو کې؟ هیڅ. نو دلته هم د افغانستان دولت قصدن کار ونه کړ، هم بین ټولنه مسؤوله ده او معکوس عمل شوی دی متاسفانه. راغلو د معدن وزارت د لست په ارتباط باید ووایم چې د معدن وزارت به دا لست هغه وخت خپور کړي چې ښاغلی جلالي د قاچاقبرانو لست خپور کړي. هغه هم وعده کړې وه چې یو لست خپروي، مګر تر اوسه خپور شوی نه ده. نو اوله به د جلالي صاحب نه پوښتنه وکړو چې هغه لست څه شو، بیا به د شهرانی نه هم باید پوښتنه وکړو، او دواړه باید دا لست د افغانستان د خلکو حق دی چې دا لست باندې پوسي. افغانستان د آینده لپاره زه وایم چې د سیاسي فعالیتو او د انتخاباتو په هکله د 2014 انتخابات یوازې او یوازې د انتخاباتو کمیسیون نه، بلکې د افغانستان د مدني ټولنې، د افغانستان رسنیو او د افغانستان د ټولنو د ټولو وظیفه ده چې ټینګار وکړي چې د یو شفاف انتخابات لپاره ځینې عملی کارونه وشي. یوازې شعاري موضوعات کافي نه دي چې موږ قانون جوړ کړو. قانون که جوړ شي او تطبیق نشي څه؟
بله بله.
قانون هغه وار موږ قانون درلود، مگر څنګه تطبیق شو؟ په څه شکل تطبیق شو؟ دلته په دې قانون کې هم ډېر نیمګړتیاوې زیاتې دي. د احزاب د احترام د ساتلو په څنګ کې زه باید دا ووایم چې اوسني احزاب اکثرا او اوسني ائتلافونه هم اکثرا مسلح گروپونه ځان کې لري، او دا به د افغانستان د سیاسي ډګر د اعتماد د جوړولو لپاره یو ښه زیری نه دی. ما په نظر زه فکر کوم چې راځئ چې د اوسني سیاسي حرکتونه او احزاب که موجود دي، دوی د اسلحې استعمال او د زور او د قوم او د سمګرایي د وجه نه ځان د دې چوکاټ نه ځانونه وباسي، او دا بالکل عملا او رسمي تحریم کی او د افغانستان خلکو ته د اعلان کی، او د افغانستان د دولت نه باید وغوښتل سي چې د احزاب د قانون پر ارتباط او د انتخابات د قانون پر ارتباط عملی ګامونه په داسې شکل کې واخیستل سي چې هغه د ښه انتخاباتو تضمین وکړي، نه دا چې فقط جیره بندي. که فرضاً هم د اوسنی قانون تطبیق سي چې د اوسنی مساوده شورا ته وړاندې سوی ده، که دا ومنل سي فقط د احزابو د تنبلیدو لپاره یو زمینه مساعده ای. زه فکر ما دا قانون ولوستلو، د دې قانون په ارتباط سمتی احزاب تقویه کیږي، قومی احزاب تقویه کیږي، مذهبي احزاب تقویه کیږي، او د هغې د ملي رشد لپاره به زمینه هیڅ مساعده نه وي او حتی تشویق به نسي. ما په نظر زه فکر کوم چې په قانون کې باید لږ تغییرات راوستل سي، مګر په یو ډیموکراسي کې واضح خبره ده تر څو فعال احزاب موجود نه وي هغه ډیموکراسي نسي کېدای چې یو نماینده ډیموکراسي او د خلکو د هیلو کارندوی.
بله، تشکر مهرباني. مخکې دینه چې محترم ایوبی صاحب ته موقع ورکو، څو ټلیفونونه خو لکه چې ډېر منتظر پاتې شوي دي. پرده دي دوستانو، تاسو د ازادۍ په سپو کې د رامواج ازادۍ خپرونه اورئ. د بحث موضوع ده چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څه پیښیږي. محترم میلمانه دي د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالرحیم ایوبی، په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی داود سلطانزوی، او د ملي ائتلاف ویان ښاغلی فضل الرحمن اوریا.
هم اوریا صاحب یک سوال شما که جواب بدن که موقف حزب خودشان روشن بسازن که اونا چی موقف گیری میکنن. قسمت سوال ما مانده بود.
ډیره مننه. واقعا زه غواړم لک تبصره ولرم که اجازه میدی. دری هفته مخکې موږ ته یو دولتي چارواکي وویل چې دوی نسي کولی تذکرې برقي توزیع کړي، او که چیرته یو نیم میلیون تذکرې برقي هم توزیع سي، نو دوی د ټاکنو شفافیت نسي تضمینولی، ځکه دلته 10 میلیونه خلک ژوند کوي او 10 میلیونه کارتونه ویشل سوي، او تقریبا 10 میلیونه اوس واجد د شرایطو دي. نو پر دې بنسټ باندې هر څومره چې ژر ممکن وي حکومت او د ټاکنو کمیسون هغه څوک چې رای ورکوي د ریاستي جمهوري ټاکنو لپاره باید د هغوی نومونه ثبت کړي. او چې ډیر مهم دغه انتقالي عدالت ده، پرته د انتقالي عدالت له پلي کولو څخه په یو هیواد کې سوله او ثبات ممکن نه ده. په ډیر تعصب باید ووایم چې په تیرو 12 کلونو کې سره له دې چې انتقالي عدالت پلی نه سه، بلکې عملا انتقالي عدالت شاسوله. رازو دا چې مونږ څه کولای شو، زه فکر کوم چې افغانستان د یو ګوند د یو ائتلاف کور نه ده، او یو ګوند یو ائتلاف په تنهایی سره نسی کولای چې د افغانستان له اوسنۍ ستونزې څخه وژغوري، بلکې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده، او ټول افغانان، ټول سیاسي ګوندونه او ګروپونه، ټول مدني ټولنې یو بل ته باید سره لاسونه ورکړي، او د دغه پر بنسټ باندې دا هیواد له دې ناورین څخه وژغوري. زمونږ هیله دا ده، او موږ چې تر اوسه کوم عملی ګامونه جو اوچت کړي دي، موږ تر اوسه پورې د همکارۍ د ګوندونو د همکارۍ شورا جوړه کړې چې اضافه له 22 د هیواد مطرح ګوندونه څه چې په دولت کې دي او څه چې بهر په دولت کې دي دا سره راټول شوي دي، او د منشور د دیموکراسۍ په نوم باندې خپلې موخې اعلان کړي دي. زمونږ هیله دا ده چې وکولی شو د راتلونکو ټاکنو لپاره یو ښه کاندید ولرو، او په راتلونکي کې داسې حکومت ونه لرو چې هغه د دغه ګوند یا د هغه ګوند په انحصار کې اوسیږي. یعنی داسې دولت باید ولرو چې په هغه کې سیاسي پلورالیزم واوسیږي، هغه کې هر څوک ونډه ولري، او دا حکومت کاملا د خلکو په چوپړ کې اوسیږي. که موږ په دغه چوکاټ کې حرکت وکاو او وسیع لید مو ودلوده، نو موږ کولی شو چې دا هیواد له دغه ناورینه وژغورو. که نه برعکس موږ انحصارګري وکړله او موږ تنها ځان مطرح که نور مو له یاده وویستل، لکه تیر دیرش کاله چې سوي دي، نو دا څوک وغواړي که ونه غواړي دا ناورین به لا نور هم اوږدیږي. نو موږ غواړو چې په افغانستان کې په راتلونکو ټاکنو کې فعال ونډه له خپلو سیاسي متحدینو سره ولرو، او که چیرته بریالي سو د سیاسي پلورالیزم پر بنسټ باندې حکومت جوړ کړو چې په هغه کې ټول سیاسي ګوندونه او مطرح سیاسي شخصیتونه ونډه ولري، او قانون حاکم اوسیږي. او سلطان زوی صاحب راته اشاره کړې، ډېرې خبرې دې وکړې، پر دې بنسټ خبرې باندې
زه غواړم که څوک په افغانستان کې که دغه ائتلافونه چې په افغانستان کې جوړیږي یا واقعا په افغانستان کې امنیت غواړي، په افغانستان کې ثبات غواړي، په افغانستان کې د قانون حاکمیت غواړي، را دې سي یو قرباني دي ورکړي، د افغانستان د خلکو مخ ته دي د 2 کالو دپاره دي د انتخابات وځنډوي، د 2 کالو په موده کې دي د افغانستان حکومت یا د موقت حکومت جوړ کړي، یا د دغه حکومت ودې ته مکلف کړي چې د 2015 کال در پایه دي دغه ډیجیټل تذکرې په افغانستان کې وویشل سي، چې دا ډیجیټل تذکرې په افغانستان کې څو نوه ګټې لري. یو به په افغانستان کې دوست او دښمن معلوم سي چې داخلي څوک دی او خارجي څوک دی، په افغانستان کې مجرم څوک دی او نامجرم څوک دی. یو دوم به په افغانستان کې د پاکو شفافو انتخاباتو دپاره زمینه برابره سي، چې دغه د 2 کالو قربان نی چې دغه سیاسي یا جهادي شخصیتونه چې وسی حکومت او ټول دغه فشار لاندې کړی دی، ودی کې چې د 2 کالو د پاره قرضی چې دی ټول سر وزیران وو، والیان وو، کمانډانان وو، رئیسان وو، شسړی وو، او چې د 1 کال د پاره دی د بندي پاتې سی بیا د نظام درشل خطرات لاندې کوي. ان د 2 کالو د پاره دی وخت ورکی، په دغه 2 کالو کې دی په افغانستان کې د انتخاباتو قانون مسولیت ومني، د افغانستان حکومت تیم ومني، سیاسي او جهادي شخصیتونه او افغانستان ټول خلک دي راوځي، تذکيري دي واخلي، او د انتخاباتو د پاره دي امدګي ونيسي، د انتخاباتو په اهمیت افغانان پوکي. یو سیاسي تنظیم دی وریا صاحب ماته وشي چې د نننه پوری پر دې باندې کار کړی دي چې د افغانانو سره خبري وکړي چې پاک شفاف انتخابات کسر دي چې شي، د انتخاباتو معنا چې د تاسو خپل رائے ته راوځي، دی په خپل د درغلي د زمينه د برابرولو د پاره کوشش کوي. همدغه سیاسي تنظیمونو په انتخاباتو کې خلکو ته پیسې ورکولې، خلکو ته راکټان ورکول چې پر هغه مرکز چې د ده رایې لږ وي پر هغو باندې ټکان کول، پولیس ونیول شول، اردو ملي ونیول شول، د دغه جهادي شخصیتونو د دغو کسانو شخصي بایډ ګاټان ونیول شول. دا سلطانزوی صاحب شاید دی چې دی شکایتونه کوله چې د هغو په کستن د انتخاباتو مرکزونه دی بندوله، دی د پاک او شفاف انتخاباتو په خوله دعوه کوي، نور دی ته افغانان رائے نور کوي، دی ته افغانان په بستر ګړاندې چې دی افغانان ته داسې زمينه برابر سي چې هغه څوک وهی نه ټکی نه بندې کوي نه کور نه جنلاندې کوي ځکه نه جنلاندې کوي افغانان بیا ودغه کسانو ته رائے ورکوي چې هغه دی افغانستان په لسګونو وارو د بربادي سره مخامخ کړي. زه باور لرم چې کدی په خوله باندې ټوله دعوه کوي، ټول پاک شفاف انتخابات غواړي، حکومت تر تنقید لاندې کوي، حکومت دی تر تنقید لاندې کوي، په حقیقت کې د افغانستان خلق برباد کړل. زما زنه د افغانستان د حکومت سره توقع لرم، نه د امریکا سره لرم، نه دغه سیاسي تنظیمونو چې په هر نامه باندې جوړ دي بازی د دوه سره توقع لرم. زما غټ توقع ژغ او خاص مې د افغانستان د خلکو سره دی چې تاسو د خلکو سره د اختطابګرانو سره خپل ځان خلاص نه کی، تاسو نه پرمختګ کولای شئ، نه امنیت راوستلی شئ. همیشه به وای چې بیچاره ولس، بیچاره ولس، بیچاره ولس، بیچاره ولس تیر چاره دي سي او دغه بیچاره ګانو سره ځان خلاص کی چې مړیږي.
سوال اساسی هم میس کمی بیچاره حق شده بتونه در اولی شریک شه. سلطانزوی صاحب سوال ما
ما قبول ندارم. ما جناب ظریف ظفر صاحب ما به هیچ صورت ایره قبول نمیتونم که قبول نمیکنم که 40 میلیون مردم افغانستان که سرنوشت شب افغانستان باید دست بگیره و خود مظلوم نبیگیره و نه مظلوم مست.
ما امور گفتنی ما اون نگفتم، منظور مترس که چطور یا بتونن شریک شوه. سلطانزوی صاحب لاستاستا به پایان پروگرام نزدیک شدیم. ما اخه کوشش کردیم یک فکایی خوب پیدا بکنم، یک فکایی خوب چیز نشد، به فکرم نامد. ما هم یک فکایی که میگم بعد از استاد شما جنبندی بکنیم که استودیو رو باید ترک بکنیم. میگن که همین مسئله ترس بازی که هست از کدام تا پرسان کردن که تو تحصیل کنی چی میشی، گفتم از جنرال میشم و بالاخره کلی خبر دادن گفتن چی میشی، بعد از گفته هیچ خانه میشنم. بازو گفته که لالایت نمیال هیجز. از اون خاطر مردم افغانستان به صورت عمومی در دست خود چیز نداره که هر رقم که رژیم بیای او را از دست بده. مگم امو 4000 نفره که ما گفتیم بلند منزل داره، شاید و خب بترسن. یعنی از اون خاطر شما اگر جنبندی بکنید پروگرام امروز که برای از اینکه زمینه بر تمام مردم افغانستان اونقدر هم خراب نیست که در مطبوعات گفته میشه یا ما شما بترسیم، یعنی کسایی باید بترسه که عدالت بر جای نمیکنه. بفرمایید سیب نوبت از شما.
ما فکر میکنم چند موضوع قابل یادآوری است اینجا، ریز که مردم افغانستان از نگاه اقتصادی و از دیدگاه امنیتی وضع مردم افغانستان از این قدر خرابتر نمیشه. از اون خاطر مردم تشویش نداشته باشند که از این قدر چی بد خواد شد. وضع کسای خراب میشه که منافع از دست میتن، وضع کسای خراب میشه که قراردادها را از دست خواد دادن و امکانات بسیار عجیب و غریبی که در این 10 سال برشان میسر شد که خوام نمیدن اون را از دست خواد داد. از اونا شاید وضع تغییر بکنه که خوب هم است که یک کمک امی سطح بازی هموار شوه. رفتن خارجی ها آخر جهان نخواد بود. افغانستان یک ملت است که این ملت همیشه به پای خود استاد بوده. اما در اینجا نادیده نگیریم که ما نمیتونیم از خطرات که موجود است هم چشم پوشی بکنیم. در زمینه امنیتی، در زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خطرات وجود داره که این خطرات مطلق و مطلق مسئولیت دولت افغانستان است که به این خطرات توجه بکنه و مردم افغانستان از این خطرات نجات بده. موضوع حاکمیت ملی را که وقت میگیم، آقای کرزی هم راجع به حاکمیت ملی در مورد انتخابات هم گفت، راجع به موضوعات مختلف حاکمیت ملی را وقتی صحبت کرده میتونیم که نماینده منافع ملی باشیم. ما دولت باید داشته باشیم که منافع ملی را نمایان بکنه و در عین زمان نمایندگی بکنه و به خاطر مردم افغانستان قلبشان بتپره، نه به خاطر اکاونت بانکی خودشان. پس در اینجا ایجاب میکنه که دولت افغانستان این بازی هایی که ما فکر میکنیم، موضوع تذکره را من به شما عرض بکنم، ما خبر دارم از وزارت داخله و وزارت مخابرات که اصلا ما بین خود از این دو وزارت مشکلات عجیب و غریب در ازی که کی رهبری را به عهده داشته باشه وجود داره. ورنه این تذکره در ظرف 8 ماه الی 1 سال توزیع شده میتونه، هیچ مشکل نیست و هیچ ضرور نیست که ما این حکومت بی‌کفایت و این دولت بی‌کفایت 1 سال یا 2 سال دیگه کارش ادامه بده. من فکر میکنم اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد در افغانستان، فعلا با تمام مشکلات عدیده که در مقابل ما قرار داره، هم در زمینه های امنیتی، هم در زمینه های سیاسی، هم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی، ما دستاوردهای خود داشتیم و این به شرط خود بود که ما دولت افغانستان پیش قدم شوه و اعتماد مردم جلب بکنه. و این چطور خواد شد؟ و قدم اول به نظر ما بی اعتمادی چطور به وجود آمد در مقابل دولت؟ به این خاطر به وجود آمد که از فساد چشم پوشی شد و در مورد فساد فقط اقدامات شعاری صورت گرفت و من فکر میکنم که فعلا در مورد فساد اگر افغانستان دولت افغانستان اقدامات عملی بکنه و یک چند نفر به زندان بکشانه و کافی مفسدین داریم، کافی کسانی که در اختلاس و در زد و بندهای نامشروع اشتراک دارن داریم، یک چند نفر شب بیارن مردم افغانستان اعتمادشان دوباره احیا
کردن،
یک انتخابات خوب از زمینه مساعد بسازن، مردم افغانستان اعتمادشان مهیا خواهد.
تشکر دو وقت ختم شد، معذرت خواهم وقت باید چه سوری کنم اورستای خبر 10 ثانیه وقت لری سمیرمانی
سرل دیش دا سلطان زوی صاحب هم ځان کاندید کړه د ولسمش